اوردونکو یو بار بیا د خپل کوربه اسرار لمومن سلامونه ومني. وخت په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. دا خبرونه چې کوم را دي کې به تاسو رپورټونه ووري مرکې به ووري او دغه رنګ خبرونه به هم دروو. او پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی دی. نو راځي چې لومړی د هغوی نه خبرونه واورو.
لومړی د مشال راډیو خبري سرټکی په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ کسان وژل شوی دي. په کوټه کې د خروټ آباد د پیښې په ترڅ کې پولیسو یو خبریال تر نیولو وروسته بیرته خوشی کړی دی. او په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر تیل وړونکو ټانکرو په تورخم کې برید شوی دی. بشپړ خبرونه. د سند په مرکز کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ کسان وژل شوی دي. لخاره د مشال راډیو خبریال وای په وژل شویو کې درې د متحده قومي موومنټ او یو د پیپلز ګوند غړی دی. عیني شاهدین وای بیګا ټوله شپه ډزې روانې وي.
کم سے کم دا دولس بجے شو شپې ردی اتو بجو پورے لگا وہ سم ڈزی گئی تھی پورا شپا ڈزی ہوئی یہ ہوٹیا طرف بذات خود لگا تو بخلا بے گا پورا شپا منگ لون کرے گا دگا یو خبر راضی سے پختون نمازر جنگ دے ڈز بھی انتہائی لگا زیادہ بھی انتہائی گھٹ گھٹ آواز سنو
د تاوتریخوالي پیښې له تیرې ورځې پیل شوې دي. په کراچۍ کې تیر کال هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي لړۍ روانه وه. او د روان کال پر مهال کله دا لړۍ نوره پراخېده او کله هم په ښار کې آرامي وه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو هغه خبریال خوشی کړی دی چې د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي ټریبیونل یا ګدۍ ته بیان ورکړی وو. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي پولیسو خبریال جمال ترکی هغه مهال نیولی و چې دی له کوره دوتر ته روان و. په تاڼه کې تر یو سات ساتلو وروسته یاد خبریال خوشی کړل شوی دی. د خبریال د مشال راډیو خبریال ته ویلي دي چې په ده باندې پولیسو تشدد هم کړی دی. موده مخکې د کوټې په خروټ آباد کې پولیسو او اف سي سرتیرو پنځه چیشنیایي وګړي د خلکو مخکې وژلي ول چې تر دې وروسته بیا حکومت د پلټنو امر ورکړ. هلته په کوټه کې تېره ورځ چاودنه شوې وه چې پکې له ژوبلو شویو یو کس مړ شوی دی. د مشال راډیو خبریال وایي چاودنه د پولیس لاین مخې ته شوې وه. په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر تیل وړونکو ټانکرو برید شوی دی. لسیمې د مشال راډیو خبریالو ته چارواکو ویلي چې بیګا د شپې په تورخم کې برید شوی دی. د برید پر مهال شپږ ټانکرې سوځېدلې دي او په زرګونه لیټره تیل پکې ضایع شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. د پیښور او تورخم پر لویه لار اکثر ناټو ځواکونو ته پر تیل او سامان وړونکو ګاډو بریدونه کیږي. د دې پیښې پړه د عبدالله اعظم بریګیډ په نوم یوې ډلې مشال راډیو خبریال ته ویلي دي او قبله کړې ده. جرمنی په رسمي ډول د لیبیا یاغیان پیژندلی دي. هلته امریکا پر افریقایي هیوادونو غږ کړی دی چې د معمر قذافي ملاتړ دی پرېږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیډو ویزتر ویلی په بنغازی کې له یاغیانو سره تر لیدو وروسته ویلي جرمنی د واک د بدلون ولسی شورا د لیبیا د خلکو د یوازیني قانوني استازي په توګه پیژني. جرمنی په دې ډول دیارلسم هیواد شو چې دا شورا یې په رسمي ډول وپیژنده. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایتوپیا په پلازمینه اډیس ابابا کې پر افریقایي مشرانو غږ کړی دی چې قذافي دې پرېږدي. رپورټونه وایي سوریایي امنیتي ځواکونو په جسر الشغور سیمه کې پر سلګونو کسان نیولی دي. د خلکو نیونې تر هغې وروسته شوې دي چې د ولسمشر بشار الاسد پوځ د یاغیانو تر واک لاندې د وړوکی ښار بیا ونیو. جسر الشغور له ترکیې سره په پوله پرته سیمه ده. حکومت ویلي تیره اونۍ وسلوالو ډلو په دې سیمه کې تر مظاهرو وروسته له یو سل شل زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. خو کډوال او د بشري حقونو ډلې وایي زیاتره وژل شوي یا خو ملکي وګړي ول چې سرتیرو ووژل او یا هم هغه پوځیان ول چې په روبلسي خلکو یې له ډزو کولو انکار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویلي اسد نه غواړي بدلون راولي.
These attacks on innocent civilians using helicopters, using tanks, you know, that it becomes increasingly clear that he
has دای وای پر بیگوناو لسی وګړو د هلیکاپټر او ټانکونو لاله بریدونه کول په ښکارا ډول وخی چې اسد د بدلون هوډ نه لري. څه چې زه فکر کوم نو موږ باید لخپل اروپایي ملګرو سره کار وکړو، په سیمه کې لخپل ملګرو سره کار وکړو او هڅه وکړو چې په سوریا پر حالاتو زیاته توجه ورکړو او اسد ته د ښکار کړو چې دا کارونه بس کړي. هلته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې لکتر لګه لس زره سوریایان کډوال شوي دي. چین او قزاقستان له یو بل سره د ستراتیژیکي ملګرتوب تړون لاسلیک کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې تر راتلونکو څلورو کالونو به خپل منځي سوداګري دوه چنده کاندي. دا تړون تیره ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د چینی ولسمشر هو جینتاو او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ترمنځ د خبرو وروسته لاسلیک شوی دی. قزاق ولسمشر ویلي دواړه هیوادونه ښې هیلې لري چې د انرژۍ په څانګه کې له یو بل سره همکاري وکړي.
Казахстан подтвердил неизменную поддержку Китая по принципиальным вопросам борьбы.
Дайвай Казахстан د درې لوی بدایو پر سر لچین سره نه ناکامه کیدونکو ملاتړ پخلای کوي. دا بدای ترهګری بلتون پالن او د مذهبي سختدریزه ترڅنګ د چین یواله او په چین کې ثبات راوستل اهم د ثبات مخنیوي کول هم دي. هو جنتاو تر قزاقستان ورسته روسیې او اوکرين ته هم ځي. خبرون پای
خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدل او پروانه خبرونه کې بعد دې رپورټونو تفصیل اوري. په کراچی کې د هدفي وجنو لړۍ بیا پیل شوې ده چې لکه بلې یو ځل بیا کاروبارونو ته زیان رسیدلې.
ٹرانسپورٹ مکمل طور باندې پرون هم بنو وسم متاثر ده. مکمل طور کاروبارونو متاثر ده.
د کوټه د خروټ آباد په پیخه کې نیول شوی خبريال پولیسو بیرته خوشی کړی دی.
موږ دا غنو چې دا کالجونه دا میډیکل انجینرینګ یا پروفیشنل کالج چې کوم دي ډیر زیات فیسونه اخلي او ډیر زیات انکم کوي.
د خبر د کوټه د خروټ آباد په پیخه کې نیول شوی خبريال پولیسو بیرته خوشی کړی دی.
دی وجه دوی خیدا امن و امان صورت حال دی مونگ بنو او دڑی خان یو دکی بن شو او دڑی خان کلاو شو تین چار مہینے اوسلو او زمونگ د بنو موبایل سروس لا پر بند دی.
دا انور رپورٹونه هم لرو او روستای نیمای کی با اونیزی خبرونه مونگ او متلونه بعد در خبر کو خو لمشال ریډیو سره اوسی. اوس د خبرونه لومړی رپورٹ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې کم خبريالو جمال ترکی هغه خوشکړی شوی دی. زه تاسو ته وایم چې د مئی میاشتې په 19 نیټه د بلوچستان په خورټ آباد سیمه کې د پاکستان رینجرو دغلته کې 15 چچنیان چې کوم هغه وجل پدې شک چې ګینه هغوی کم ځانمرګي برید کوونکي دي. خو وروسته بیا آزادو سرچینو د دې پخلی وکړو چې دغه 15 واړه تنان چې کوم هغه بې ګناو دغه رنګ د دې دوران چې کوم د کم ټریبیونل عدالتي هغه ته بیا خبريال جمال ترکی هم بیان خپل ورکړی وو. نو د هغه وروسته بیل جمال ترکی هغه پولیسو ونیولو. خو اوس داسې خبرونه دي چې جمال ترکی پولیسو یو وار بیا خوشی کړی دی. د دې هر څه په اړه وروستي معلوماتو له معلومولو لپاره دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی خدای نور ناصر د کوټې نه. خدای نور ناصر څه وروستي معلومات لري؟
مننه مومن صاحب. لکه چې مخکې ما وویل خبريال جمال ترکی چې د پولیسو لخوا نن سهار شاوخوا یو نیم ساعت مخکې نیول شوی وو اوس یو شل دقیقې له مخه دی بیرته خوشی شوی دی. معنی یو ساعت دی په بند کې ساتلی وو او له هغه وروسته بیرته پولیسو خوشی کړی دی. د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو سره زما خبرې وشوې. هغه وایي چې د دې هېڅ هغه تر اوسه پورې دوی ته معلوم نه دی چې دغه د پولیسو چارواکو دا چې کوم د تھانې چارواکو دوی ولې نیولی وو. خو البته د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو لخوا مشال راډیو ته وویل شول چې د دوه پولیس چارواکي چې د خبريال جمال ترکه نیولی وو او په دغه باندې تشدد کړی وو. هغوی کې یو هم محرر اسلم دی چې د خروټ آباد پولیس سټېشن نه پولیس ثانی دی او یو کانسټیبل رجب دی. د دوی په وینا چې دغه دواړه ماتل کړي دي او خبريال جمال ترکه بیرته خوشی کړی دی.
خو دا نور تاسو د جمال ترکه سره خبرې شوې دي؟ هغوی څه وایي؟
د جمال ترکه سره د دغه خبره چې دی وایي ماته شکندل وکړ نه وایي د ماته بلکې ټولو خبريالانو ته شکندل وکړ د پولیسو لخوا او په باندې تشدد وسو او ما چې دوی ته وویل چې زه یو خبريال ما کار مې ورته ښکاره کړ دوی هغه زما کار مې وغورځاوه او ما ته هیڅ پیغام را نه کړ او زه د دې په وینا چې زه وار له واره ونیولم او وی وهلم لاغه وروسته بیا په حوالات کې بند کړم. خو بیا چې کله نور خپل د پیښ پولیس ثانې ته ورغلم نو لاغه وروسته بیا جمال ترکه بیرته را خوشې شو او دا وخت جمال ترکه بیرته آزاد شو.
ډیر مننه خدای نور ناصر دا موږ سره خدای نور ناصر د کوټې نه. او د خروټ آباد په پیښه کې چې کوم خبريال بیان ورکړی وو جمال ترکی نو هغه پولیسو نیولې وو او لږ شیبه وړاندې هغه پولیسو بیا خوشی کړو. د پدې اړه باندې تاسو ته زموږ خبريال خدای نور ناصر معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
اوردون کو وزو کراچی تا کراچی خار کې د هدفي وجنو او اخو ډب په پیخو کې شپږ کسان وجل شوی دي. وجل شو کسانو کې درې کسان د ام کیو ام ډلې او یو تن د پیپلز ګون غړي دي. د اخو ډب پیخې د خار اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې د پرون راهیسې شروع شوی دي. نن هم په متاثره سیمو کې ویره ده چې لکه بلې سیمه کې کاروبارونه بند دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ خار په بیلابیلو سیمو کې روسته له هغې د تشدد پیښو زور ونیو. کله چې نامعلومه وسلوالو د اورنګي ټاون په علیګړ بازار کې 15 کلن شفیق په ډزو ووجلو. د سیمې د پولیسو مشر مجید عباس په وینا وجل شوی تن د ایم کیو ایم ډلې غړی و. د شفیق د وجنې روسته د خار په قصبه کالونۍ، علیګړ، بخاري کالونۍ، پیرآباد او کټي پهاړي په سیمو کې نامعلومه وسلوالو ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. د سیمې استوګن وایي د تیر مازیګر راهیسې شروع شوې ډزې بېګا ټوله شپه او نن سحر هم روانې دي.
پاکستان پکې نور د قزموړ سیټ ته لګېدلې دي چې کله کم سے کم دا 12 بجې شوې شپې ردی اتو بجو پورې لکه وسوم ډزې کېدلې پوره شپه ډزې وي. یې هوډیا تر په بازار خود لکه زب خپل بېګا پوره شپه موږ لون کړې ده. ځکه داسې ډزې وي چې ما تاسو ویل داسې خیادر کې د ما کې شي کېږي لکه دغه یو خبر راځي چې پښتون د ماجر جنگ دی او دغه دا دز به انتهایی لکه زیاته به انتهایی غټ غټ آوازونه ٹرانسپورٹ کو مکمل طور باندھے پرون ہم بنو وسم متاثر تھے مکمل طور کاروبار متاثر تھے کٹی پانی سے کم دکان نہ چیری کم
دا باسی شهید اسپتال د ډاکټرانو وینا ده چې پرون مازیګر نه تر نن سهار پورې د څلورو کسانو مړی دغه هسپتال ته وروړل شوی دی. د دې نه علاوه د دوه کسانو مړی سیول هسپتال ته هم وروړل شوی دی. وجل شوو کسانو کې یو تن زیالم اډوکیټ نومیږي چې د پیپلز پارټۍ د چارواکو په وینا نوموړی د دوی د ګوند غړی دی. خار کې د تیرې ورځې راهیسې د اخو ډب د شروع شوې لړۍ تورونه عوامي نېشنل ګوند او ایم ایم ډلې پر یو بل لګولې دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د لږې مودې قراري وروسته هدفي وجنې او د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې ترسره شوې دي چې سند حکومت ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ګمارل شوي رینجر ځواک د فعالیت په اړه د سره غور شروع کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وایې، مشال رادیو وور.
اوردونکو تاسو د مشالې د خبرونې اوري او وزو پیښور ته د خیبر پختونخوا د مالیه چارو وزیر همایون خان د صوبې بجټ وړاندې کول وروسته ویلي دا بجټ اولس دوست بجټ دی. نوموړي ویلي دی په دې غرض چې صوبې لره ګټه راوړل شي په مالدارو خلکو ټیکس لګول شوی دی. او همدارنګه د مالیې وزیر ویلي دی چې پرایویټ سکولونه او کالجونه د زده کوونکو نه ډېر پیسې اخلي ولې ټیکس نه ورکوي. نو دغه رنګه دا واره په سکولونو او کالجونو باندې هم هغه سکولونه او کالجونه چې پرایویټ دي په هغه باندې هم ټیکس لګول شوی دی. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا چې کوم دغه دی د پاکستان سټډنټ یونین جنرالست چې کوم دغه دی صدر دی شوکت پرویز او جنرال سیکرټر چې کوم امین یوسف دی هغه پرون راغلی وو او د غونډه چې کوم له پرون په پیښور پرېښکت کې ترسره شوې ده. او چې کوم
اوریدونکو ډیره بخښنه غواړم منګه تاسو ته د یوې سریزې په وړاندې پر ځای بل سریزه وړاندې کړه. زمونږ بل خبریال غلام غوث چې کوم د هغو سره منګه لږه شیبه وړاندې خبرې وکړلې چې کوم سبا لپاره درنه ورکول کېږي په اسلام آباد کې. نو د هغې لپاره چې کومې تیاری نه شوي په پېښور کې نو په هغه اړه باندې منګه وختي د غلام غوث سره خبرې کړې. زمونږ چې کوم خبریال دلته نو هغه ویلي چې کوم فیډرل یونین اف جرنالست یونین دغه کوم اتحادیه ده نو هغه راغلی په خبرته حالت د خبریالانو سره خبرې وکړلې او هغه چې کوم تیارنې کړې دي سباله د درنې لپاره نو په هغه اړه باندې موږ سره وختي غلام غوث خبرې وکړي. راځي چې یو ورته بیا وښو.
دا چې کوم دغه دی د پاکستان سټډنټ یونین اف جرنالست چې کوم دغه دی صدر دی شوکت پرویز او جنرال سیکرټر چې کوم امین یوسف دی هغه پرون راغلی وو او د غونډه چې کوم د پرون په پېښور پرېښکت کې ترسره شوې ده. او چې کومه درنه ده د صحافیانو د وژنې او د نورو مسلو په لړ کې هغه درنه سبا له په اسلام آباد کې ده او پرون په پرېښکت پېښور کې په دغه لړ کې د خیبر یونین اف جرنالست سره بالکل تیاری دی. چدر رقم خبر راغدی رقم چیزیں مشران راغدی آگے جرنلسٹ نگدی مشران دی داغه سی دی دتا توکړه او اغه ته دا مطلب زده چې دغه دعوت ورکو چې دغه درنه کې کوم نه وي څه وکړه ورسره ټرایبل یونی اب جنرال چې کوم د قبایلی سیمو د خبريالانو ټولنه ده اغه ته هم په دغه درنه کې چې کوم دینو د شرکت دعوت ورکو تیاریانی صاحبانو نیولې دي او سباله په دغه درنه کې چې کوم دغه ټرایبل یونی اب جنرال دغه دی خبريالان دي او چې کوم د خیبر یونین اف جنرالز د خیبر پښتونخوا چې کوم صحابیان دي هغه به زیو په دغه دنه کې به چې کوم دینو برخه چې کوم نه اخلي.
د غلام غوسو چې تاسو ته معلومات درکول چې سبا لبا په اسلام آباد کې خبريالان د خبريالانو د وجنې او په هغوی د تشدد پر ضد به درنه ورکوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پختونخوا د مالیه چارو وزیر همایون خان د صوبې بجټ وړاندې کولو وروسته ویلي دا بجټ ولس دوست بجټ دی او نوموړي زیاته کړې ده چې په دې غرض چې صوبې لره ګټه راوړل شي په مالدارو خلکو به ټیکس لګول شي او همدارنګه د مالیه وزیر ویلي چې پرایویټ سکولونه او کالجونه د زده کوونکو نه ډېری فیسونه اخلي ولې ټیکس نه ورکوي نو دغه رنګ دا وار په دغه پرایویټ سکولونو او کالجونو باندې هم چې کوم د ټیکس لګول شوی دی. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
یو خبری کانفرنس ته د خبرو په محل د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر انجینیر همایون خان ویلی دی چې د دوی حکومت په مالدارو او شتمنو خلکو نوې مالیه یا ټیکسونه ځکه لګولی دي چې فایده به عام اولس ته رسی. انجینیر همایون زیاته کړه چې د صوبې سرور ضلعو کې به د سوشل هیلت انشورنس په نوم یو پروژه پیل کول شي چې د هغې لاندې به د دغه ضلع خلکو ته ویلیا درملنه ورکول شي. په شخصي میډیکل او انجینیرنګ کالجونو، ټاونشپ، سی این جی او د پېښور کمرشل سیمو کاروباریانو باندې نوې مالیو په حق لا انجینیر همایون وایي
د فیس د ریګولیشن د پاره د داغه باندې چیک ساتل د پاره یو خپل اتورټی شته. موږ دا غنو چې دا کالجونه دا میډیکل انجینیرینګ یا پروفیشنل کالجز چې کوم دي ډیر زیات فیسونه اخلي او ډیر زیات انکم کوي. پکار ده چې داخلك چمګي ډیر ګټه کوي. دا خو کم اسکم په غریب کا ټیکس نشو لګونه. داخله خو دې سره کنټریبیوټ کی په پروفیشنل کیټی کی د دې لپاره په خلکو باندې موږ دا کړی.
د یو پښتنې په جواب کې انجینیر همایون وویل چې د جرمني حکومت په مرسته باندې صوبې سرور ضلعو مردان، کوه، چترال او ملکن کې د سوشل هیلت انشورنس سکیم پیل کیږي. ترڅو به د سنبې نور ضلعو ته هم خوريږي.
مونږ یو سکیم اناونس کوو چې فلال د سلور ضلعو لپاره دی او مونږ د جرمني ګورنمنت په دغه سره دی چې هغه به مونږ د ټولو خلکو هیلت انشورنس کوو. کوشش هم دا دی چې انیشلی د سلور ضلعو کې مونږ پایلټ پروجیکټ دغه کوو او دا به مونږ اکسټند کوو نور ضلعو ته. نو که زمونږ عوامو ته یو کس ته هیلت انشورنس ملاو شي نو هغه ته به بیا د هسپتال نه فری میډیسن، دغه فری ټریټمنټ دا شونه خو وي کنه.
انجینیر همایون اول چې وفاقي حکومت با خیبر پختونخوا ته د امن او امان خکولو او ترخګری مخنیوي لپاره 13 روپۍ ورکوي. دغه شان صوبایي حکومت هم د پولیس او نور امنیتي ځواکونو لپاره لوی پنګه اخی ده.
د 18 روپۍ به موږ ته اډیشنلی د خپل بجټ د حصے سره سره به فدرل ګورنمنت راکړي او موږ د خپل بجټ یې سجوړو.
د ادا وکړه چې د کال 2011 او 2012 مالي کال لپاره دغه بودیجه متوازن او د ګټې ده. خو د انګریزي رسپان ډان خبريال او اقتصادي امور کارپو محمد علي وایي چې لکه د روان کال پشان دراتون کی مالکال بودی جب هم د خساری وی
اور دا خو ترکم پورې د بجټ د سایز خبره دا هغه هر کال حکومت دا وی چې دا سرپلس بجټ دی. خو چې تاسو وګوره کال ختم شنو غي سر یو زمینی بجټ راځي او زمینی بجټ دا انډیکیټ کوي چې دا سرپلس بجټ نو دا بجټ چې کوم دی دا هم سرپلس بجټ دی. وی خو دی کې د نه یو خساره موجوده ده. کدا سو ورته غور سره وګوره چې کم بجټ دی د سرکاري د محکمو د ورکینګ لپاره کم بجټ الوکیټ کوي. دا غي بجټ الوکیشن د کم تیر کال بجټ الوکیشن داغی نه کم شو شوی دی. مطلب دا رہے چې سونه پیسې موجود وي داغی په حساب سره بجټینګ وشو خو بعد کې به دا خرچه به سیوا کیږي او روان کال زده وینم چې دوباره یو زمینی بجټ ور سره راځي.
دا یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلیز بودیجې نه پرته یو زمینی بجټ هم وړاندې کړو چې ټول حجم یې د 15 ګروپونه زیات او خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوردونکو پرون په اسلام آباد کې په سیکټر A8 کې د یو بینک مخې ته یو ځانمرګي بریچ شوی و چې پکې یو سکیورټی ګارډ وژل شوی و او څلور نور جوبل وو. په دې اړه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل رپورٹ لري.
په موقع د موجودو خلکو د وینا تر مخه ماسپخین خو شادونی بجې یو تن چې عمر یې تقریبا 35 کال او د اسلام آباد آیټ مرکز کې یو ذاتیمت بانک ته د ننوتو هڅه وکړه. دې دوران په بانک ولاړ سکیورټی ګارد د دغه تن د ادرولو کوشش وکړو چې ورسره ناڅاپه دغه تن خپل ځان په 14 ولوسولو. د پیښې په اړه د اسلام آباد پولیس مشر هم د دې خبرې پخلی وکړو چې 14 ځان وژونکي وه. آی جی اسلام آباد واجد دورانی میډیا سره خبرو کې وې
گور جی دا زن وجون کی 14 نوا اس بدا گورو چدا کس سنگ دے جیتا رانسی دے لےو خدا لا بیخی اولنے پڑاو دے مونگلا پدے محال سن شو ویلے چدا ہر س سنگ شوی دی زمون ڈلے لگیا دی پلٹنی کوی او ہر سبا تاستا پڑا گش
دغ شان یوتن چدا 14 نے پوخ پدغ زے کے موجود وو خبریالو سرا خبرو کی زیادہ کڑا
روڈ پہ ٹرن کیا تو اتنی دیر میں بلاسٹ کی آواز آئی
ہے جج پہ سڑک رہتا شم نو 14 نے آواز میں واورے دو شیشات میں او قتل نو لگیو مون پمنڈ منڈ راغلو د شیشو او غوخو ټوټې پرتی وی بیا پولیس او ریسکیو والا راغلل جو بل کسانی گاڑو کې واچول او روختون ته یوړل ولیدا وخت زنه شم ویلې چې سو کسان مړه او سو جو بل دي
د 14 رستو جو بل کسان پیمز او شفا روختون ته رسول شوی دي چرته چې د یو تن حالت مرګونی خودلی کیږي د ځانوجون کې چپوګر د درولو په هڅه کې د مرشوي سکیورټی ګارد د پاره د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د ستاره شجاعت اعلان کړی دی د پیښې رستو پولیسو ټوله سیمه خپل اولک کې اغستې ده د ذکر وړ ده چې آیټ هم هغه سیمه ده چرته چې سو میاشتې اګاهو د اقلیتي چارو وفاقي وزیر شهباز بټي هم وجل شوی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوزو یو نړیوال خبر تاثیر لپاره لرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې پاکستان موافقه کړې چې خبرو اترو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره به د هغوی پر ضد عملیات کوي. معصوم ستانکزی خبریالانو ته ویلي چې پاکستان اوس د افغانستان د سولې له پروسې سره تر پخوا زیاته دلچسپي ښایي. نور تفصیل زموږ د همکار عصمت الله ساروان په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د حکومت جکپورو مقاماتو وویل پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو ته تر پخوا زیاته لیوالتیا ښیي. په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالو او د افغان طالبانو له مشرانو همداراز د حقانی له شبکې سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام سره په افغانستان کې د دوامدارې سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول حیاتي بلل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا منشي او د ولسمشر کرزي د امنیتي چارو سلاحکار محمد معصوم ستانکزي خبریالانو ته وویل ولسمشر کرزي د پاکستان د وروستي سفر په مهال د دغه هیواد له صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره په کتنه کې د پاکستان له حکومت ته وغوښتل چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي ادعا کوي پاکستاني مشرانو موافقه کړې چې د هغو طالبانو او نورو سخت دریځو پر ځالو به حمله وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او سولې او پخلاینې ته نه حاضرې شي. باور کیږي چې د طالبانو اکثر اصلي مشران په پاکستان کې میشتي او هغوی ته د حمله خبرداري ممکن د دې سبب شي چې خبرو ته غاړه کشیږي. ستانکزی له پاکستان سره موافقې ته په اشاره وویل د دې پیغام دا دی چې هغو خلکو ته لاره اواره شي چې غواړي د سولې په پروسه کې شامل شي. د همداراز وویل هغو کسانو ته چې جګړه خپلو هدفونو ته د رسیدو یوازینۍ لار ګڼي دا پیغام رسوي چې د دوی د جګړې لپاره به نور پټن ځایونه نه وي. خو پاکستان په خپل رسمن په دې اړه چې آیا د دغه هیواد ځواکونه به په خپل خوره کې د افغان طالبانو پر ضد برید وکړي او که ونه کړي څه نه دی ویلي او نه هم پاکستان تر اوسه پورې دا خبر تایید کړی چې له افغانستان سره داسې کومې موافقې ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان په څلور مخیزه اعلامیه کې د طالبانو پر ضد د افغان او پاکستاني ځواکونو د حملې یادونه نه ده شوې. خو د پاکستان د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وویل چې پاکستان به له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې حملې ته اجازه ورنه کړي. بابر وویل پاکستان تل ویلي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخیستل شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې پاکستان موافقه کړې چې خبرو اترو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره به د هغوی پر ضد عملیات کوي. د عصمت الله ساروان رپورټ مو واورېدو او اوس هم د عصمت الله ساروان یو بل رپورټ لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سبا قزاقستان ته ځي چې د شنګای تړون د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. نو راځي چې د عصمت الله ساروان نه د تفصیل اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د قزاقستان په مرکز استانی کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره وګوري. ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی سبا د شانګهای د اقتصادي همکارۍ تړون په غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د افغانستان د بنیادونو د احیا لپاره د ګډو پروژو اجرا او د افغانستان د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لارې چارې هغه موضوعات دي چې د افغانستان او روسیې ولسمشران به په قزاقستان کې د شانګهای تړون د غونډې په څنګ کې ورباندې وشخیږي. د میدویدیف یو جک پولیس سلاکار سرګی پیرخودوف د چهارشنبه په ورځ په استانی کې د حامد کرزی او میدویدیف د کیدونکو خبرو په اړه وویل د دوی ملاقات به ښه فرصت برابر کړي چې د دوه اړخیزو اړیکو د اوسنی وضعیت په اړه د لیوالتیا اندازه ولګول شي. پیرخودوف چې له خبریالانو سره ژغېده یادونه وکړه چې ولسمشر کرزی د جنوري په میاشت کې مسکو ته ورغلی وو او له روسیې سره د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ موافقه لاسلیک کړې وه. همداراز د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی و. د روسیې د ولسمشر سلاکار وویل تمه کیږي چې د افغانستان او روسیې ولسمشران به د قزاقستان په کتنه کې د اقتصادي او تجارتي همکاریو په برخه کې د خپلو لومړیتوبونو په باب نظرونه څرګند کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو زیاتېدو ته اشاره وکړه. ویل د روان 2018 کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ تجارت شاوخوا 8% ډیر شوی او 150 بلیون ډالر ته رسیدلی دی. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د روسیې د بندنیو چارو وزیر ویلي و چې افغانستان له SCO یا د شانګهای تړون لغړیو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې ټولنې کې د څارونکو په توګه ومنل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته ویلي و چې د افغانستان پر غوښتن لیک به د قزاقستان په استانی کې د شانګهای د همکارۍ تړون په سرمشي ځکه غور وشي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2020 کال د روسیې، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان او چین له لوري تاسیس شو. اوس هند، پاکستان، ایران او منګولیا د دې تړون په غونډو کې د څارونکو او افغانستان د ځانګړي میلمه په توګه ګډون کوي.
د اسمت سرمان رپورټ مو واورېدو او اوس هم یو بل نړیوال رپورټ لرو. په دې غرض چې په لیبیا کې روان خراب حالت له منځه یوسي، د لیبیا حکومت ژمنه کړې چې د امریکا لخوا ورکړل شوي وړاندیزونو باندې به عمل درمت وکړي شي. نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورټ کې اورو.
رایټرز اجانس د لیبیا دولتي خبري اجانس جانا ورکړې د پیر د ورځې خبر راغستې چې وایي د قذافي حکومت به د یاد هیواد د کشالې د حل په لړ کې د افریقایي هیوادونو هغه وړاندیزونه چې پترس کې د اساسي قانون او د مطبوعاتو لپاره د یو نوي قانون د مسودې د جوړولو لپاره ویل شوې دي عملی کول پیل کړي. بلې خوا ته راپورونه ښایي چې د لیبیا د حکومت مخالفه عبوري قومي کونسل سره د لویدیځو هیوادونو د مرستو لړۍ دوام لري چې د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې بنغازي خارتا د خپل پرونی سفر پر مهال یاد کونسل د لیبیایانو د مشروع استازي ډلې په توګه په رسمیت د پیژندلو اعلان وکړ. د رويټرز اجانس په خبره د جرمني د حکومت لخوا د لیبیایانو بوري قومي شورا ته مشروعیت ورکول ځکه هم د پام وړ دي چې دغه هیواد د لیبیا پر ضد د ناټو په پوځي عملیاتو کې له برخې غستو ډډه کول غوره کړی دي. د جرمني خارجه وزیر د کونسل له مشرانو سره له لیدنې ورسته هم په بنغازي ښار کې خبریالانو ته وویل چې دغه حکومت هم د نړیوالې ټولنې د هغو ګډو هڅو چې غواړي د قذافي نه واک واغستل شي پلوي کوي. د یادولو ده چې د فرانسې، ایتالیې، قطر او متحده عرب اماراتو حکومتونو د لیبیا بوری قومی شورا وارلمخې د لیبیا د خلکو د نمائنده سیاسي ډلې په حیث پیژندلې ده. په ورته وخت کې د امریکا حکومت د افریقایي هیوادونو په مشرانو غږ کړی تر څو د لیبیا د نوي سیاسي راتلونکي په ټاکلو کې د لیبیا د خلکو مرستې وکړي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د ایتوپیا پلازمینې اديس ابابا ته د خپل سفر په ترڅ کې د افریقایي ټولنې په مرکزي دفتر کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال افریقایي هیوادونه قذافي رژیم سره اړیکو پرې کول او د لیبیا او بوري قومي کونسل سره مرستو کول ته وهڅول.
I urge all African states to call for a genuine ceasefire.
زه لټولو افریقایي ریاستونو په کلکه غواړم تر څو په لیبیا کې د یو رښتینی اوربند او د قذافي لخوا د واک د پریخودو غوښتونکي شي. زه لته سو دا هم غواړم چې په خپل هوادونو کې د قذافي د سفارتخانو فعالیتونه وزندوي، د قذافي پلویان ډیپلوماټان او شړی او له عبوري قومي کونسل سره د خپل اړیکو په مضبوطولو ورسره مرسته تر سره کړي.
And to increase contact and support for the Transitional National Council.
په دې ورسته کې چې ناتو د قذافی د ځواکونو پر ضد عملیات تند کړي، راپورونه ښایي چې لویدیز حکومتونه د قذافی د واک د ډیر زر نسکورېدو په تمه کې دي. ولې قذافی بیا په بار بار ویلي چې هیواد به پرې نږدي، او د تیر اتوار په ماښام خو نوموړی د لیبیا په دولتي ټلویزیون په داسې حال کې وښودل شو چې د شطرنج د نړیوال فیډریشن له مشر سره په خپل کور کې په دغه لوبه ځان مشغولو. راپورونه دا هم وایي چې د قذافی ځواکونو د ناتو او لیبیایي اغیانو د حملو پر وړاندې کلک مزاحمت کړی چې له امله یې ناټو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې خپل عملیات د را روانې سپتمبر میاشتې تر پایه د غځولو اعلان وکړ.
دا هرون بچا چې د لیبیا په اړه تاسو ته رپورټ باندې کوو، او وسو وخت شوې ده په پښتونخوا کې لس نیمې بجې. نو راځي چې په مرسایل نه د خبرو لنډیز واورو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. په کوټه کې د خروټ آباد د پیښې په ترڅ کې پولیسو یو خبریال تر نیولو وروسته خوشې کړی دی، خو پر هغه یې تشدد هم کړی دی. په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پرتې لوړونکو ټانکرو په تورخم کې برید شوی دی. امریکا پر افریقایي هیوادونو غږ کړی چې د معمر قذافي ملاتړ دې پرېږدي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریایي رژیم د غندنې پر پریکړه لیک د ځنډ ښکار ده.
د پامیر ساحل نمو د خبرونو لنډیز اوریدل، او وس رپورټون ترازو په بونو کې د موبایل کاروباریان وای د تیرو دوو کلونو راهیسې په سیمه کې د موبایل نتورک د بندیدو وروستو کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دغه رنګو دی وای چې دوی څو واره د دې پر ضد احتجاجونه هم وکړل، ولې څه ګټه مخې ته رانغلې. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
د بنو د موبایل د کاروباریانو په وینا د تیرو دوو کالو راشي د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي، چې له وجې سشاوخوا د 1200 موبایل کاروباریانو روزګار په ټکو ولاړ دی. په دې لړ کې د بنو د موبایل کاروباریانو د پېښور پریس کلب خوا کې یو احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. د بنو د موبایل د کاروباریانو د ستونزو او د دې ستونزو د هواري لپاره د دې احتجاج په اخلا د بنو د تاجرانو د ټولنې مشر ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل،
د دې وجه دوی خی د امن او امان صورتحال د دې مونږ بنو او د ډی خان یو ځکه بنشه او د ډی خان کولاو شوی تین چار مهینه وشلو، او زمونږ د بنو موبایل سرویس لا پورې بند دی. مونږ دا مطالبه دي چې فوري تور باندې دا کولاو شي، ځکه چې د دې سره د تقریبا 1200 خاندانونه وابسته دي، هغه کاروبار هم کوي. مونږ خپل دا فیصله کړې ده، مونږ سره نور وړ وړ تنظیمونه دي، مونږ دا فیصله کړې کچېره دا کولاو نشي نو دین پس مونږ د صبح یې اسمبلی مخې ته بیا در نه کوو.
په خبر کې په دې احتجاجي کیمپ کې د موبایل یو څو نورو کاروباریانو مشال ریډیو ته وویل،
د ملک لایک جان یاره جی، موبایل هم مونږ سرویس تقریبا د 2 سال نه بند شوی دی، او مونږ تر سٹاک تقریبا 3-4 لاکھ روپے پروتو، هغه مونږ سره ضایع شو، بے قیمته شو. یو موبایل څوک نه اخلي، یو روپے سودا نشته، دا مونږ د جیبه بجلی بلونه پرې کوو.
ما نما حجی اسمت الله، ما دکان په مین ټاون چې بازار بنو سیټی کې دی، ما سره فرانچایز دی موبایل او تقریبا 20-25 لاکھ ما چې کوټی دی کمپنی سره، هغه ما دا ټوټل نقصان کړی. ما به تقریبا 40-50 لاکھ دی میاشتې بزنس کوو، هغه اوس 5 لاکھ تر غلې دی، تقریبا 35 لاکھ یا 40 لاکھ زه په لاس کې روان یم. دا دی وجه چې سیګنل بنو کې بند دی.
یاد دی وی چې په بنو کې د تیرو دوو کالونو د موبایل نتورک د بندولو له وجې نه یوازې د موبایل کاروباریان پریشان دي، بلکې د بنو عام ولس هم د موبایل د ټلیفون د اسانتیانه محروم دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم اس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ، او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم اس پرېږدئ. 0332-15-33-33-51. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
د خبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور وایي د ترګری پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی. نوموړی ویلي که څه هم وړ ماورزه د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې به میچاودنې او ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اړولې ده، ولې نوموړی وایي چې په دې اړه د مذهبي جماعتونو لخوا هیڅ قسمه غندنه مخې ته نه ده راغلې. د دې چاودنې هیڅ قسمه غندنه نه ده راغلې. زمونږ خبریال غلام غوز د بشیر بلور سره مرکه کړی ده او دا مرکه هم د بشیر بلور د آواز مانی پھیلیگی. نوراز چی پگا
دو پاٹے چے جگہ جماعت اسلامی جلسہ کرے دا مردان کے او جمعیت العلماء اسلام چے دا اگے خپل مجلس عاملی میٹنگ کرے دے اے کہ زما دا او چننتا خبرن کو گرو نے چام دے دے واقعے کنڈمیشن نہ کرے یو دا ویلی دی چے دا زنگ جنگ نہ دے دا دا امریکے جنگ دے او دا جنگ دے ختم کرشی بل دا ویلی دی چے کشمیر مسئلہ دے شنو دا جنگ با ختم شی خدای بندگانو دا کشمیر مسئلہ خوش نہ دا خود شپے تک کالو نہ دے دا جنگ زنگا وخ پر نو چے 9/11 پر نو چے کوم زنگ چی پیو ٹیلی فون بنے مارشل ایڈمنسٹریٹر چی دیو ورسر جمعیت والا ورسر ناس تو پیو ٹیلی فون کے آگے خپل عرصے تعلق بدل کو آگے دا جنگ زان ترا اس تو نو زما بشی پکی مری زما اس پتر
خیال وس دا جنگ دا چا جنگ دے
بالکل دا از منگ جنگ دے ما خمدا میں زما بشی پکی مری زما اس پتر پکی بلاسٹ کی گی زما انسٹیٹیوشنز پکی بلاسٹ کی زما پا پریس کلب باندې عملی کیږي زما په جنازو عملی کیږي زما په سکلون عملی کیږي دا اوس دا چا دا پاره کی دا زما جنگ دی کنه نور دا چا جنگ دی دا بد قسمتی ده دا خلک خپل ځان یا خو یریږي یا غو سره ملاو دي دا دا خبره هغه کوي مونږ دا زنګ جنگ مونږ به ان شاء الله د دې مقابله کوو
د دې جنگ د مخنیوي لپاره څه تګلارې جوړول څه ستراتیژي پکار
دي د دې دوه ستراتیژي پکار دي دغه کیریټ اینڈ سټیک دواړه پکار دي دغه خبره ترې پکار دي دغه مقابله هم پکار ده خو خبره هغه وخت چې کوم خلک زنده حکومت ریټو خپل اصلاح کی دنوں پسر استر کو خبریں کو سوک بزور اور حکومت ریٹ نہ منی داغے سر خوال نہ پیدا کی جمع خبر کو مخت میں تشدد خلے کو مخ چا سر مخ جنگ نہ کو مخ غوار چا دا خدے دو کی جے پاکستان دا پختونخوا علاقہ چے دے دا دیش کالو نہ سن سینہ دے تب منگ دے جو زنگ بچی پک مری زنگ دا بلاسو نہ کی گی سن سینہ تارو سا پر دیش کالو شو زنگ بچی پک مو خدا چا تم میں تشدد پیدا شی مو خود میں تشدد والا خود دلتا امن قائم شی امن قائم سے منگ دومرا وسائل دی سنگ چا غنی خان وچ ہے زما وطن دا لالونو خزانے زما زما دا لالونو خزانے دی دے بلکہ وہ بد قسمتی دا چا منگ
دو مہینہ پس دا ترگرے دا پیخ ولی سی واشوی خاص کر دا وسما دا وجنی نہ پس
دا دا, دا خو حیران خبر دا تے دومرا لوی لیڈر چ چرتا دا سے مرشی آغا دا سے دا سنگا آغا مرشو پا آغے دمنا نو خود کم طریقہ کارو آغا من مخالفت کو چا امریکا یا کسی یو ملک تم دا اجازت نو ورکو چا آغا راشو زنگ ملک دا خپل آغا ایکشنو کی بغیر دا زنگ تپوسنا دا پکار چا مونے تپوس کرو خو اسامن دا مرد نا پس دا ریاکشن بکے دا او دا ریاکشن مونگ تا دا خو مونگ ما دا تارتو کو چا مونگ خو دیش کالو نا دے بلاسٹونو کیو مونگ بندے دا دیا سر نا پریوزی خو مونگ دا ویو وطا استاس پا وسادت چا مونگ مسلمانانو مونگ پختانیو خودے دا پارا زنگ گریوان لاسو باسی او کی نی پا دے خبرو ترو دا مسئلہ حل کو او دے کے تاسو حکومت ری ٹو منے
دا او د خبر پختونخوا سینئر وزیر بشیر احمد بلور چیز منگا خبریال غلام غزو سره مرکه کړی و.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس ورځپاڼو ته کتنه. امریکایي ورځپاڼې یو ایس اے ټوډے په یو مقاله کې لیکلي دي چې امریکایي چارواکي د هغو معلوماتو پر اساس چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه کړي وو د القاعده شبکې لخوا د ترسره کیدونکو ممکنه بریدونو درک معلوموي او د دې د معلومولو هڅه هم کوي چې د القاعده غړي څه ډول فکر او فعالیت کوي. زموږ همکار بوروال کاکړ دا مقاله لوسې ده او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په مسرۍ کې د کارپوهانو یوه ډله له تورو 5 اونیو راهیسې د هغو موادو جاج اخي چې د مئی پر 2 نیټه د پاکستان د بټاباد په ښار کې د القاعده شبکې د هغه وخت د مصر اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوي وو. ورځپاڼه یو ایس اے ټوډے لیکي دې ډلې د اسامه له کور څخه د ترلاسه شوو موادو لکه پلاس لیکل شوي یاداشتونه 15 کمپیوټرونه لس هارډ ډرایوز او یو سلس تب ډرایوز د جاج اخیستلو کار 95% سر ته رسولی دی او امکان سته سی د جون د میاشتې تر نیمایي پورې بشپړ سي. ورځپاڼه لیکي ځینو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل سی د القاعده شبکې غړي په ویره کې دي او دوی داسې دي سی د امریکا لخوا د ممکنه عملیاتو له ویرې د خپل سفر کولو پلانونه بدلوي. ورځپاڼه زیاتوي د اسامه بن لادن له کور څخه د ترلاسه شوو موادو نکلونه د پلټلو لپاره د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې او دفاعي استخباراتي ادارې ته هم ورکړل شوي دي. د وفاقي استخباراتي ادارې مصر روبرت مولر د پنځمه په ورځ کانګرس ته وویل تر اوسه لدی مواد څخه دا په ډاګه سوی دی سید القاعده اوسم پر امریکا د برید کولو نیت دی. ورسپانه د درو امریکایي چارواکو لخلې لیکي چې تر اوسه لدی مواد څخه د کوم لوی برید د دسیسې نشي نه دي ترلاسه شوی، خو امریکا د ځینو داسې بریدونو په لړ کې پاملرنه زیاته کړې ده چې اوسامه بن لادن ورته اشاره کړې ده. ورسپانه پر مخ لیکي لدی مواد څخه ترلاسه شوی برېښنالیکونه ښیي چې ځینو چارواکو د 11 سپتمبر په شان د لویو او ځینو د وړکوټ بریدونو وړاندیزونه کړي دي، خو اسامه بن لادن په خپل لوی بریدونو ته ارزښت ورکړی دی. خو چارواکو ورسپانې ته ویلي چې دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د لویو بریدونو وړاندیز کوونکي د داسې بریدونو جوګه دي او کنه. ورسپانه یو ایس ای ټوډی لیکي د اسامه بن لادن د هغه وړاندیز په تقلید کې سید القاعده غړي باید د تیلو لوی ټنکۍ په نښه کړي. داسې ښکاري سید القاعده غړي اوس داسې ټنکۍ لټوي. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو د همکارۍ د بیا تازه کولو لپاره ځینې معلومات له پاکستان سره هم شریک کړي دي.
د یو ایس ای ټوډی مقاله مو د بروال کاکل نه اوریدل چې پکې ویل شوی و امریکایي چارواکي د هغو معلوماتو پر اساس چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه کړي وو د القاعده شبکې لخوا د ترسره کیدونکو ممکنه بریدونو درک معلوموي.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر لیون پنیټا چې د پاکستان په دوره وو وړ مورزې یوازې د خپل همپایا جنرل شجاع پاشا سره لیدو کاته کړي. په دې اړه د پاکستان زیاتره ورځپاڼو دا خبر دی چې د دواړو چارواکو ترمنځ ملاقات دومره ښه نه وو نو ځکه نوموړي خپل دوره لنډه کړه. دا چې په دې خبر کې څومره حقیقت دی او آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو باندې څه اغیز ولري په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان دا رپورټ راکوي.
دو ورځې وړاندې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر لیون پنیټا د پاکستان دورې په وخت د آی ایس آی مشر شجاع پاشا سره لیدو کاته کړي وو او وروسته د پاکستان صدر او وزیر اعظم سره د ملاقات کولو نه بغیر واپس تللی وو. د لیون پنیټا په دغه لنډه دوره د پاکستان زیاتره ورځپاڼو دا دریس خپل کړی دی چې د سی آی ای مشر او شجاع پاشا ترمنځ شوی ملاقات سډیر خوندور نه و ځکه هغه خپل دوره لنډه کړه او د شجاع پاشا سره د ملاقات په وخت د خپل غوښتلو منلو په وخت دواړه مشرانو ترخې خبرې هم کړې دي چې په نتیجه کې د دواړه ملکونو ترمنځ د تیر یوني میاشتې راسې روانې ترخې اړیکې لا نورې بدې شوې دي. د دغه ملاقات او په دې اړه د پاکستان ورځپاڼو کې راغلي تبصرو او خبرونو په اړه چې کله موږ د خارجه دفتر ویاندې تهمینه جنجوانه پوښتنه وکړه نو هغې په جواب کې وویل
کچھ نہیں کامنٹ کر سکتی کیونکہ ان کی ملاقاتیں فوراً آفس میں نہیں ہوئی. تو
دلیوان پنیٹا او ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا ترمیان سات دا خبر اترو پا حق لازس نشم ویلے زکر چی دغا ملاقاتونا پا خارجی دفتر کی نو شوی ولی چی تر سمرا زما خیال دے نو دغا ملاقاتونا پا دیر خو ڈول سر ترسی دلی دی او دا خبر اچر دوارو مشرانو ترمیان سات ترخی خبری شوی دی پا دی خو یوازی آگر رسپانو والا خبری کولی شی چا چی دا چاپ کری دی ولی زبا دوم را ہوایم چی زمانگا امریکی سرا پا ٹولو مسلو خبری تری روانی دی او دی کی پر محتق ہم کی
بلخوا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وای چې د ابټ آباد پیښو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ کړکیچ یو قدرتي عمل لې ځکه چې تیر لس کالو کې دواړه هیوادونو په ګډه سره فوجي اپریشنې کړې دي ولې دغه پیښه کې امریکا د پاکستان کومک نه ډډه کړې وه. خو بیا هم امید دی چې دا اړیکې راتلونکي وخت کې ګټور اړخ ته پرمختګ وکړي.
عملیاتو کې انوال دی آغی سره دی آغی کار دی او دو مہینہ پس کوم حالات خراب شوی دی پنیټر خپل بیان بیان وجنا او نور خلق وجنا نو هغه کی ډیر شرمندگی چې دا هغه فوج او ایسای تشوی دا نو هغه دواړو سره د تعلقات خراب شوی دی. خو ما خپل خیال دی چې دا به ټکیږي ټکیږي بځکه چې دواړو خپل خپل قومي مفادات دي.
د یادونه وړله چې تیر میاش په اخیری لسیزه کې لومبه د امریکا سینیټر جان کیری او وروستو خارجه سیکرټری هیلری کلینټن هم د پاکستان دوره کړې وه او دواړه مشرانو د پاکستان زیاتره اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي وو چې مقصد یې هم د دغه مشرانو وینا تر مخه د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازی کول او ګټور اړیکو ته دوام ورکول وو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سور سو میرای وستو.
خبرونه مرز او متلونه له مشال ریډیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اردوونکو مونږ او متلونه پروگرام بلګه شی باقی تاسو ته وړاندې کو. خو یو رپورٹ لرو وس د کابل ښار په واټونو کې شاوخوا ودانۍ او دیوالونه په بیلابیلو انځورونو پوښلې دي. په دې انځورونو کې سیاسي، تبلیغاتي او سوداګریز انځورونه شته، خو په ځینو برخو کې بیا هم هنري انځورونه تر سترګو کیږي. خبره دا ده چې دا انځورونه څوک راکاږي او د کابل په واټونو کې انځورګران له څه روستونو سره مخامخ دي. په دې اړه ګارډن ورځپاڼه یو رپورټ لري چې حسیبه شهید تاسو ته وړاندې کوي او د کابل ښار د اوسني ګڼې ګوڼې حالت په غږ پیلېږي دا رپورټ.
د کابل ښار په واټونو کې د گاډو هرنونه دي او د خلکو زوګ دي. پر دیوالونو یې هم ډول ډول انځورونه دي چې دغه ښار حال لیدونکو ته ورکوي. خو په دغه ګڼه ګوڼه کې یو انځورګر 43 کلن قسیم هم دی چې د لویدیځوالو هنري فعالانو له لوري هڅول کیږي چې د کابل ښار په واټونو کې په زړه پورې انځورونه وکاږي. نوموړي ګارډین ورځپاڼې ته وویل چې د ځینې ترافیکي لوحې سموي، شعارونه لویوي، ناسم متن اصلاح کوي او د سړکونو په اوږدو رنګمالی کوي. په کابل کې د نړیوالو هنرمندانو د هڅونې غورځنګ یو غړي ګارډین ته وویل، تاسو وینئ چې په دغه ښار کې سیاسي شعارونه هم شته، لکه دا چې تاسو به ووینئ چې پوځیان به ووځي، خو په دغو کې هنر نشته. د عامه پوهاوی خبرې هم شته او دا ډول لیکنې د حکومت له لوري کیږي. خو څه چې دوی کوي هغه دا دي چې باید دا هنر یو بیل خبرګون وخی. تیر دسمبر د چوپونوم په کابل کې یو برتانیوي آرټیست د کابل په صنعتي پارکونو کې د دیواله پر سر د هنرونو لپاره یو اونۍ ورکشاپ جوړ کړ. د دې ورکشاپ په اړه درویشت کلنې اومل بنین شمسیه حسنی وویل، دا د دوی لپاره ډیر خو او ډیر څه یې ترې زده کړل. په کابل کې یو مخکخ آرټیست امان الله مجددي هم دی. دغه سلوخت کلن هنرمند لکه د قسیم او حسنی په سیر له افغانستان نه بهر هنر زده کړی دی. بیا د طالبانو له ماتې وروسته کابل ته ستون شوی. د ده یو تازه کار د پولیسو د رشوت اخیستنې یو انځور دی. مجددي همداراز د پخوانیو جهادي مشرانو انځورونه تیار کړي دي چې اوس یې اکثره شتمن شوي دي. اوس مجددي د ځان وژونکو، برید کوونکو او ګیروارو باندې کار کوي. خدای وایي چې غواړي له افغانستان نه ووزي. دی وایي د آزاد هنر لپاره دلته ځای نشته او ورځ په ورځ د کار ساحه پرې تنګیږي. مجددي زیاتوي دی هڅه کوي چې د لارو کوڅو خالص هنر تیار کړي، خو مخکې خپل ستونزې ویني. ګارډین لیکي، هغه ستونزې چې په کابل کې د سړک د انځورونو انځورګر ورسره مخامخ دي، یو هم سخت امنیت دی او په ښار کې د ګڼې ګوڼې له لاسه ګډوډي ډېره ده. قسیمای هر څوک چې دا کار کوي ویره لري، خو وای دی غواړي دوی یو څه زړه ورکړي، بیا ورسته دوی کار ته وهڅوي. کله چې دوی ویني چې ما څه کړی دي، بیا خایي یو ډول وهڅول شي چې هو د خداکار وکړ نو نور به هم پیل کړي. شمسیه بیا وایي چې هنرمندان نور ستونزې هم لري. دا ټولنه په دود دستور او رواجونو کې راګیره ده. اوس دا د دیواله انځورونه په کور کې کاروي. په ښار کې هم لا شمسیه ته دا کار ګران دی. په تیره بیا یو انجلۍ ته د ده په خبره دا اروپا نه ده.
په کابل کې انځورګران له څه دوستونو سره مخامخ دي. په دې اړه مو د ګارډین وسپانی ریپورت له حسیبه شهید واوریدو. اوس هم وخت رسیدلی دی د اونیزی خبرونې مونږ او متلونه. دا پروګرام تاسو لا په کوټه کې د مشالې خبريال خدای نور ناصر چمتو کوي. نو راځي چې دا وار خدای نور ناصر کوم یو متل لاوړی دی او د چاچا سره پری خبرې کړې دي.
مور او متلونه
متلونه ډیرای د پخوانیو هغه خبرې دي چې د کلونو کلونو تر تجربه ورسته رامنځته شوي او په ټولنه کې عام شوي دي. په دې سربیره چې متلونه ډیر د پاخه عمر کسان استعمالوي، خو د نننۍ ټولنې نوي کهول یا ځوانانو هم تر ډیره ځایه له خپلو مشرانو څخه اورېدلي او هم یې په خپلو مجلسونو کې کاروي. هره ژبه خپل متلونه لري چې د هغې ژبې ویونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. پښتو متلونه هم چې د نړۍ په هر ځای کې پښتو ژبه ویل کېږي، متل یې هم اورېدل کېږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره له دې چې ډېر متلونه پخواني دي، خو لا هم د دوی په وینا ډېر نوي جوړېږي. له دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. بد غورځي بد به پرځي. د دې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی که یا؟ څو تنه یې په ځواب کې وایي:
ابراهیم په ډیر وارم اورېدلی دی، په ډیر وارم لیدلی دی، د دې بد ګرځېدا نتیجې هم لیدلی دي چې بد ګرځېدلی دی، هغه بد پرځېدلی دی. خو په هغه وخت دته احساس سوی دی چې څه وخت دی پرځېدلی دی، د ده د بد کردار انجام هغه وخت دته معلوم سوی دی چې دی څه وخت پرځېدلی دی. او د دې مطالق ما په یو میگزین کې یا رساله کې یا په یو دغه کې لیدلی وو، هغه هم تقریبا همدا خبره ده چې ول خپل سوچ کنټرول کوي چې دا د دې څه الفاظ جوړیږي، خپل الفاظ کنټرول کوي چې د دې څه عمل جوړیږي، خپل عمل کنټرول کوي چې ښه عمل د دنیا او د آخرت کامیابی ده او بد عمل د دنیا او د آخرت سرګردانی او پریشانی ده.
نمی احمد شادی زه خمی اوریدل دی و چې بد غورځي، یعنی بد بد زایلو چې بد بد زایې ورځ بده شي ختم بسی بو بو ورک بسی. تاسو په جوړی خو استعمالي هغه پر زی زی وخت وخت تاسو وخت یو چا چا وروي مسجد نسات کې په داس ټیم کې یا یو زویت نسات کې په دغه ټیم کې دغه متل استعمالي شي.
غلام نبی جی بالکل استعمالي چې خپل بچانو ته، مطلب خپل ورو خپل ورو وروته په معاشره کې چې یو ځوان ویلاري ګرځي یا بد ګرځي، نو هغه ته دا متل دوهراوي چې مطلب کا شي که بد ګرځي بیا به بد پرځي او د دې انجام بد.
یاره په ځوانانو کې داسې خاص خو بالکل چې سپینجې دي استعمالي، نو ځوانانو هم اوس د دې استعمال خور هر سړی سوچ ورته کوي چې یاره د ازما سپینجری ماته څه وایي، نو هغه سوچ باندې کوي چې یاره واقعي دا خبره رښتیا ده، نو که دا رښتیا نه وای نو زما سپینجری زما پلار زما نیکه به ماته نه کول. نو له دې دا معلومه ده چې مطلب بد ګرځي بد به پرځي دا خو واضح خبره.
زما نوم عزیز الله هو ودان اوریدل دا هم پخوانی مشرانو سره اوریدل دا متل خو نه د پاره استعمالي چې مطلب غلط مشورې و غلط کارونه مه کوه، مطلب غلط مشورې و نه دا دې د پاره مشرانو وای.
زما نوم ابراهیم اوریدل خو نه دا په انتهایی بد حالاتو کې دا ویل کېږي، لکه مثال یو بد حالات یو ښه کارونه نه کوي، ښه عملونه نه کوي، د هغه په مقابل کې د عمل دا متل خلک ورتېری چې بد ګرځي بد به پرځي.
د دې ترڅنګ مې د خیبر پښتونخوا له یو اوسیدونکي الماس خان څخه د نننۍ متل په هکله وپوښتل.
بلکل دا متل زموږ په سیمه کې داسې استعمالیږي چې بد ګرځي بد به پرځي، خو زموږ د جنوبي پښتونخوا ورونه چې کوم دي د هغې کې دا متل داسې دی چې بد غورځي بد به پرځي. دا متل چې یو سړی مثلا بېلاري کوي یا بېلاري ګرځي یا بېځای ګرځي یا بېمقصده ګرځي، نو د هغه سره په دغه وخت کې دا دغه کېږي. او دا متل چې کوم دی زموږ مشرانو سپینګیرو او درنو قدرمنو پښتنو دا استعمال کړی دی. او دی کی شک نشته دی چې دا بالکل ثابت شوی دی چې دا خبره همدغه سزا او دغه سیبو.
اخوا د کونر سیمه یو لیکوال ممتاز ارمان بیا د دوی پسمه کې د همدې متل په حق لراته وې. د غزنی ولایت یو اوسیدونکی محمد خان هم وایي یاد سوی متل د دوی په سیمه کې هم کارول کیږي. محمد خان د دې متل په حق زیاتوي.
مطلب یو مجلس یا ډیر خلک سره ناست یا داسې یو خبره راشي نه به یو دوو کسانو یو خبره راشي په مجلس کښې سره نو بیا هغه یو هغه دغه متل وایي چې ډېر ګرځي هغه به ډېر پرځي که نه نو دغه شپې کښې دغه متل استعمالېږي. پخوا به هم استعمالېده اوس هم استعمالېږي. یاره خو ډېرې کاروي داسې له کم ونه درته وایي چې کمې نه کاروي ځکه هغه بیا داسې چا په اصطلاح یا یې په دغسې ښارو بازارو چې وخت تېر کړی ده صحیح ده هغه چې ساره ژوند یې دونه یا لیدلی نه ده یا خوند نه ورکوي په اصطلاح ډېر خلک دا ځوانان ډېرې اوس هم استعمالوي داسې په مجلسو کښې یا کومه یو خبره راشي نو استعمالوي یې ډېر کسان کم یې نه استعمالوي.
د بیل بیل سیمو د اوسیدونکو په وینا یاد سوی متل په هغه وخت کې کارول کیږي چې د ټولنې یو کس په چپه لار روان وي. د هغه کارونه د هغه کړنلاره د ټولنې پر ضد وي. په قبایلو کې مې د همدې متل په هکله په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصرالله وزیر څخه وپوښتل.
دا لکه چې بد غرځي بد به فرځي په ځینو سیمو کښې لکه لمونځ نه علاوه په ځینو نورو پښتني سیمو کښې ځینې خلکې داسې استعمالوي چې ډېر غورځي ډېر به فرځي که نه او په موږ کښې بیا چې دا څنګه استعمالوو موږ وایو چې څومره چپېږي دغومره به خوږېږي یعنې څومره ډېر سړی چپېږي یعنې غورځي راغورځي دغومره به دی خوږېږي که نه څومره چپېږي دغومره به خوږېږي. دغسې په دغه ډول په ځینې قبایلې موږ د غریزو سیمو کښې په دغسې استعمالوي چې یعنې چې بد غورځي بد به فرځي که نه خو زیاتره زموږ د میدانی علاقو خلک چې دي وزیرو کښې هغه یعنې چې څومره چپېږي دغومره به خوږېږي.
د ګڼ شمېر نورو پښتو متلونو په څېر دا متل هم د پښتو تکړه شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني داسې منظوم کړی. چې پرون یې هدیرې په اجاره وې نن یې دوړې د ځوانۍ پر مزار ګرځي دا دستور د زمانې دی نه بدلېږي. په دنیا کې چې بد غورځي بد به پرځي. په پای کې مې بیا هم د کوټې پوهنتون د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصرالله وزیر څخه د دې متل په معنا او صحیح کارولو وپوښتل.
که دا چې بد غورځي بد به پرځي چې یعنې په ښه خوی نه وي یعنې په بدو خویونو په بدو کارونو په بدو لانجو په بدو شیانو کښې ملویس وي ککړ وي انجام بیا هم هغه بد خواته را ووځي یعنې هغه ډول انجام به را ووځي لکه په کومو شیانو کښې چې دی افته دی لکه موږ وایو چې څه کرې هغه به ربي یعنی دا چې بد غورځي یعنی په څه څه ځایونو څه نه غورځي یعنی څومره ډېر یا اصل معنا په دا ده یعنی څومره ډېر څه غورځي بد بد غورځي را غورځي دا یو په اصل معنا کې نه ده خو دا په خوی پورې د انسان په حرکاتو پورې په عملیاتو پورې اړه لري یعنی چې څه ډول د انسان حرکات او عملیات وي ام هغه ډول د هغه انجام وي چې بد غورځي بد به غورځي
د یاتیو متل که څه هم په ټکو کې څه فرق وي سره خو کارول یې نن هم په لر او بر پښتني وطن کې کېږي. نن هم چاته د نصیحت په وخت کې د دې متل ذکر کېږي.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکو
MASHAALRADIO.COM